نا سلطان سرور تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. پر پرونی کې اوري چې ورستوي ورشتونو او سړې هوا په افغانستان کې بے وزلي کسان له خطر سره مخ کړي دي. تر خبرونو ورسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ناتو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند مثبت تاثیر وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د شو پایلو په تمه دی. زه خوشبین یم چې په 2020 کال کې هغه څه چې بدل شوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډېر قوي شوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 کال کې واقعي پایلې وګورو. نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري ایراد کړي او یوازې له امریکا سره ژغېدلې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی خو په پاتې شپږو هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به نن بشپړ شي. دغه کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې اړه په ولایتونو کې د سویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي خو زیاتوي چې د نږدې 3000 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړې لپاره ټاکل شوی 15 ورځنی مهلت نن دوشنبه پای ته رسیږي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزی زندان څخه ځینې بندیان تښتیدلی دي. د پکتیا د مرکزی محبس قمندان اجمل یوسفزی تیر شپه نه وخته ازادي رادیو ته د وو بندیانو تښتیدل تایید کړل.
موږ لګیا یم دا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. موږ چې تثبیت کړي وو نفر دي هم دا اوس لګیا یې له ټولې محبس کې داخل کوونه چې د امنیت ټول اثر دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتیدلي خو د محبس مسؤولانو د اوازې وبللې او په کلکه رد کړې. د پکتیا د مرکزی محبس قماندان وایي چې له نورو امنیتي مسؤلانو سره یو ځای د پیښې په څېړنه بوختي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمیر یې 40000 شول سوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دې کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو په ورک کولو کې لاس لري او د پښتنو ځورونه نه بندوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د غورځنګ راتلونکي غونډه به د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې کوي چې تیر کال د پی ټی ایم یو مخکښ غړی ارمان لوڼی د پوځیانو لخوا پکې وژل سوی وو. د پاکستان حکومت په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران مواصلانو پرون د دویم ورځ لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوې چې د ایران چارواکو منله چې د اوکراین یو مسافر وړونکی الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د ساحوې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي ښکاري چې مظاهره چن په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي. مواصلان ویشتي او له سید علي څخه بېزاره دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ته وه. دا تازه مظاهرې یوه ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوځ وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګېدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تېره چهارشنبه وروسته له هغې نه سکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هېواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهرهچیانو د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د میزایلو دغه حمله یې کړې ده. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی چې د ایران متحدان د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. د دې ډلې په خبره کسام دا به له سیمې د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي هدف پر لوري اوږده لاره وي. دا خبره پرون د دې ډلې رهبر حسن نصرالله په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړه. زما په عقیده د دې وخت راغلی چې د مقاومت محور لاس په کار سي. حسن نصرالله دا موضوع رد کړه چې ګواکې د ایران د قدس واک وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی دي په بمونو د امریکا د سفارتونو د منفجرولو په پلانونو کې لاس لرلی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې سلیمانی ځکه عراق ته په رسیدو سره ووژل سو چې پلان یې درلود د امریکا سفارت منفجر کړي. د امریکا چارواکو د حزب الله ډلې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. د تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودیږي. پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډه اعلامیه کې وویل دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دغه تړون کې راغلي دي. ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سخت اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونی حملې له کبله په غوسه سوی دی. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. شغلی پامپیو ویلي د چاپیانو د عاجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکې دی را دي پر رنوې لګېدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلې دی. ورستوی اورشتون او سړې هوا په افغانستان کې د غنو بي وزل کسان ژوند له خطر سره مخ کړي.
موږ څه دې په ورنه په جلار باندې ورته وته دا شروانه مونږ نن کوزل موږ بس کړی دي. دا پر کښنان ما سره چې چیرې به زه پیدا کوم وجه به تجربه سره کوم اته سره مشکلات وي.
د اورشتون له زیاتې دو سره په کابل کې د غازو بیل وړي سوي دي. دا هموري چې په پکتیا کې جنې شکایت لري چې د انګریزي ژبه د زده کړې لپاره امکانات نه لري.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمينه برابر وي جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کوي. تاسو مونږ حق د بایتي مونږ ته خپل حق راکوي.
په غزنی کې د کتاب لوستنې کلتور غوړېدلې.
مطالعه دې ته دا ښیي چې د هر څه حل لاره جنگ نه ده، بلکې موږ کولای شو د نورو سوله ییزو لارو پرمختګ وکړو او خپل هدفونو ته ورسیږو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري د امریکا ولسمشر د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چن ونه وژني. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو دي، انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. ساړه ژمي او درنو ورشتونو د ځینو بې وزلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. تر اوسه پورې یوازې د کندهار، هرات او هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې 19 کسان په تیرو دوو ورځو کې د درنو واورو او بارونونو له کبله مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. حکومت بیا د 11 کسانو مړینه تایید کړې او وایي چې د لارو د خلاصون او د واورې ښویېدو د زیانونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. صفي الله ستنګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو 19 کسان وژلې دي. ډېره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتې. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه تایید کړه چې په سپین بولدک کې 6 کسان او د کندهار په ښار کې 2 کسان د کور د چپکېدو په پیښه کې وژل شوي، 10 نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډېر زیانمن شوي. د کندهار ورپورته په هلمند کې بارانونو ځینې کورونه نړولي چې پکې درې کسان مړه او درې نور ژوبل دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د ځینو کورونو بامونه کېنولي چې تر لاندې 8 کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر دوه ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې ځینې کورونه نړولي بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روان و خو دی له دوه ورځو احوال نه لري. په لرې لویدیز سربیره په جنوب ختیځو او مرکزي سیمو کې هم درنې واورې اورېدلې او لارې تړلې دي. د لوګر د ازرې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي له یوې اونۍ د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي او مواد نه ورسیږي. د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې یو اسید اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 200,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو، مرکزي او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدري ازادي راډیو ته وویل 11 کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کېږي چې لوی لارې خلاص او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته رسیږي. طبیعي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوی لږ ستونزمن ده. په تېره بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي. خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو واورو او د لارو بندېدو له ګواښ سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر 10 میلیون یورو ته ډیرې کړې. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو بلکې ورانوونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
بل خو په کابل کې د واورو له اورښت او سړې له زیاتېدو سره د نفت او ګازو اداره وایي چې د ګازو د بیو د لوړولو مخه نیسي، خو خلک وایي چې د ګازو بیه به بی ساري ډول لوړه سوې ده. خاطر پردیس او نور تفصیل.
18 کلن شهاب د کابل په منډوي کې د یوې مړې ډوډۍ پسې کراچۍ ګرځوي. د یوې په خپل لاس کراچۍ کې د خلکو سودا وړي او راوړي او تر ورځې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. شهاب چې د خپلې کورنۍ سرپرست دی په کابل کې د ګازو د بیې لوړوالي لکه د نورو کابل ښاریان دی هم اندېښمن کړی. زه د خلکو سودا چې وریجي د کالیو مینځلو ماشینونه او هر څه چې مخته راځي په کرایه وړم. زه له 8 کسانو سره چورونه او خویندې مې دي په یوه کرایي کور کې اوسېږم. تر یوې بجې دلته کار نه وي. که پیدا هم شي په ورځ کې 100 افغانۍ زیات کار نشم کولی. اوس چې ګاز قیمت شوي نشم کولی یوه افغانۍ کور ته یوسم. ساحل چې جوار پلوري او د جوارو د پخولو لپاره له ګازو نه استفاده کوي وایي اړ یم چې د ګازو د بیې تر کمېدو پورې د جوار پلورل بند کړم. په کابل کې دولتي اوبلن ګاز 1 کیلو په 500 افغانۍ دي، خو د ګازو پلورونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې نشي کولای په دغه بیا ګاز وپلوري. تمیم عبیدالله دوه تنه ګاز پلورونکي وایي اوس مهال له شرکت نه شپږ اویا نیمې افغانۍ راکول کېږي چې د دوکان له کرایې سره اویا افغانیو ته رسیږي. که په پنځوس افغانۍ وپلورو تاوان کوو. د بای دولاری دول عملدار چې شرکتونه په مخ په لوړه بیا پلوري له هغه ځایه چې راوړو دلاری کرایه سنجوو او بیا یې پلورو چې اوس هم پلور کم شوی. په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د ګاز د بیې لوړېدو کابل ښاریان اندېښمن کړي، نو له همدې امله د ټولنیزو رسنیو ډیر کارکوونکي په طنزي انداز له همدې امله په دولت انتقاد کوي. اوسمهال د ګاز د پلور دولتي شرکتونه چې د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې فعالیت لري، د نفت او ګازو د تصدۍ ریاست وایي چې د یو کیلو اوبلنو ګازو بیه پنځوس افغانۍ ټاکل شوې او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د دغه ریاست د عامه اړیکو مدیر سید میراج الدین ازادي راډیو ته ځینې سوداګر په مغرضانه ډول د ګازو بیې په بېساري ډول لوړوي. زموږ د سړونو ټیم د وضعیت د کنټرول لپاره بازار ته تللی. اوسمهال په بازار کې زموږ د یو کیلو ګازو بیه پنځوس افغانۍ ده او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د نفت او ګازو د تصدۍ ریاست وایي په دولتي زیرمو کې په زرګونو ټنه ګاز لري او بازار د ګازو له کمښت سره نه دی مخ. د دغې ادارې مسؤلین ځینې سوداګر تورنوي چې له وضعیت ناسمه استفاده کوي او د ګازو بیې لوړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت اکثره لارې د وسلولو په ماینونو کندو کپر سوي چې له کبله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي کسانو ته د دغو پیښو په نتیجه کې مرګ ژوبله اوړي. دغه کسان له وسلولو غواړي چې د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
دا کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک وی بلې غاړې ته ځای په ځای د تیلو ټانکرونه او نور باغړونکي سوځېدلي او ماینو وهلي موټر تر سترګو کېږي. خو د دغه موټرو تر څنګ ډیری وخت ټکر سوي او یا هم د خراب سړک له امله چپه سوي مسافر وړونکي موټر هم پراته وي او تر څنګ یې د وژل سوو کسانو په تاری او یا هم د یادګار څلی ښکاره کېږي. دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غځېدلې ټولې لویې لارې او سړکونه کندې کپر سوي دي چې زیاته برخه یې وسلوال لو طالبانو په ماینونو الوزه ولیدي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه کند کپرو لارو له امله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دوی له وسلوالو غواړي تر څو د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي. موټر چلوونکی محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هره ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای مکړه له کومې پیښې سره به مخ کیږي. وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماینونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د په سړک باندې ماینو نه ږدي تر څو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نه شي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کېږي.
زموږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کې نه دي تر څو چې د حادثاتو نه شي او ډېر وخت کې د ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي. دا خو د موږ تاسې عام سړکونه دي.
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي. د یادې ډلې ویان زبیولله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینونه ښخوي تر څو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي. مجاهد وایي سړکونه به د دې جنګیالي خرابوي خو عامو خلکو ته مرګ ژوبله د لویو لارو د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رسیږي. په غزنی کې د ټرافیکو چارواکي هم وایي چې په دغه کال کې په غزنی ولایت کې لسګونه ټرافیکي پیښې شوې دي چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار د ازادي راډیو ته وویل دا دغه پیښو لامل د وسلوالو طالبانو له لوري د سړکونو خرابول دي.
خرابی جاده به حدی است که
در زیاد تاوید سرکنو خرابوالی تر حد زیاد تی چی هر لحظه در ترافیکی پیشو امکان لری. در لمره نمبر شهره و دوهم نمبر شهره در دیره پیشو لامل کیجی تو غزنی ولایت
غزنی محسوب میشن.
د زیاتوی تیر کال د غزنی په مربوطاتو کې پر لویو لارو څلوېښت ټرافیکي پیښې سوي چې د اوو ماشومانو او اوو ښځو په ګډون څلور پنځوس تنه یې وژلي. د ښځو او ماشومانو په ګډون یو سل او اویا تنه نور یې ټپیان لرل. د روان کال ارقام لا هم نه دي شمېرل سوي خو پیښې سوي دي. دا چې ډیری وخت له کابل څخه تر کندهار د لویې لارې د بیا رغونې غوښتنه کیږي نو څو موده وړاندې د ترانسپورټ وزارت سرپرست یما یاري په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې دا دغه سړک سړک د بیا رغونې لپاره بودیجه ځانګړې سوې، خو وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دغه لاره جوړه سي.
تاسو زدي رادیو ته غوږ د کندهار چارواکي وایي چې د کندهار اوسیدونکي دي د کلدارو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مسؤلان وایي چې دوی په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره ژمن دي، خو هم خلک ورسره په دې برخه کې زیاته مرسته کولای سي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې د پاکستاني کلدارو په مخنیوي کې خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې دولت دې په یو اړخیز ډول او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلښت مخه ونیسي. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار ولایتي چارواکو تر دوه نوي خبرداري ورسته په دغه ولایت کې د پاکستاني کلدارو پر اکړه برکړه بندیز لګولې. د کندهار د والی مرستیال اجیا غلالي دستګيري وایي چې ولایتي اداره په پاکستاني کلدارو د راکړې برکړې د مخنیوي په برخه کې جديده شاغلي دستګيري په دیاړه د خلکو د پوهاوي به جوړې سوي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کلدارو په مخنیوي کې د عام خلکو ورسره همکاري زیاته کړي.
د افغاني نوم دی نو دا زموږ څه د ټول ملي خیات دی او د دې لپاره د ټول ملت توجه، همکاري، همغږي او ملګرتیا او وحدت ته ضرورت. تر څنګه چې د خاورې دپاره د وحدت ضرورت دی، د خاورې د دفاع دپاره د وحدت، او په دغه شکل باندې چې دی وایي چې هم ښار کې چې فشار لري د هغه راځي او بل ښار ته د کلدارو هجوم، نو دا به انشاءالله موږ ورته رسوو او په دې باندې مطمئن زموږ مرکزي حکومت دې ته ژمن دی.
بل خوا د کندهار اوسیدونکي وایي د پاکستاني کلدارو په مخنیوي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دولتي په یو مخیزه او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلاو مخه ونیسي.
اول خو دا حکومت باید دا ډېر پلټنه وکړي په جېب سي چې دا د کلدارو سره دا فرید فروش دا باید بند کړي. بیا وروسته د عوام باید ډېر کوشش وکړي، که چېرې دواړو خواوو کوشش نه وي دا کار به سرته نه ورسېږي.
نو د مستفی د افغانستان پیسې چې دی دا وغه د مشال وخت ته د یاني د داوته پرې دغه پیسې چې لري نه، او د کلدار چې دی دا خو نه معنا د بل د وطن نه، نو موږ وایو چې دا کلدار نه معنا خپل د مستفی د افغانستان پیسې دی شخن خې نه.
افغان دولت ویلي چې په هیواد کې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د کلدارو پر استعمال بندیز لګولې، او افغانستان بانک ته دند سپارلې چې په دې برخه کې پر تبلیغاتي موادو هم کار وکړي.
په غزنی کې ځوانانو د کتابونو د مطالعې او عامولو په مخه اونۍ زلړۍ پیل کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه نور حال راکوي.
دا کندهار زړیاډې ترڅنګ د یو شخصي پوهنتون په یو ساړه اتاق کې یو شمېر ځوانان سره راټول سوي دي. د هندوستان د پخواني ولسمشر عبدالکلام آزاد پښتو ته پر ژباړل سوی کتاب ویش ملت بحث او خبرې کوي. د دغه ځوانانو لخوا د دایروي مطالعې او کتاب لوستنې کلتور دودولو تر سرلیک لاندې د کتابونو د مطالعې د عامولو په موخه د اونیزې لړۍ یوه برخه ده چې تازه پیل سوی ده. دوی دغه غونډې په بېلابېلو علمي مرکزونو کې ترسره کوي. دغه ځوانان وایي چې له دغه کار څخه یې موخه په ټولنه کې د خلکو ذهنونه رڼول او دوی مطالعې ته رابلل دي. د دغه ځوانانو له ډلې امین ابراهیم زوی ازادي راډیو ته وویل دوی به دغه لړۍ نور هم پسې پراخه کړي.
موږ څو ملګرو په غزنی کې دغه د مطالعې دودولو لړۍ مرا پیل کړې. موږ ته دا انګیزه یا دا نیمګړتیا احساسېدله چې په غزنی کې د کتاب دودولو او یا د مطالعې دودولو لپاره له بده مرغه هیڅ کار نه و سوی. نو موږ دا لړۍ را پیل کړې ده د ګڼ ځوانانو ګڼو ملګرو په همکارۍ باندې چې انشاءالله دا لړۍ به دوامداره واوسي، او موږ به خپل فعالیتونه تر غزنی او د غزنی تر ولسوالیو کلیو بانډو رسوو.
جمعه خان بل ځوان دی چې د دغه غونډو په پیلولو کې رغند رول لري وایي لا دغه غونډو څخه مو مخه هغه څه دی چې موږ یې په مطالعه کې زده کړو باید ټولنې ته یې وړاندې کړو.
کتاب لوستنې دود چې په غزنی کې موږ تشه ولیدله دا مو احساس کړه چې موږ ځوانان دا مسؤلیت لرو د ټولنې په مقابل کې چې سره ټول شو سره کینو یو ځای په کتاب باندې خبرې وکړو، او کوم فکر چې موږ لرو کوم فکر کوم څه چې موږ له کتاب نه زده کوو هغه ټولنې ته انتقال کړو.
د دغه غونډې یو بل ګډونوال نیکزاد کټوازی بیا وایي چې دا ډول غونډې او له کتابونو سره د ځوانانو مینه پیدا کول ځوانان له جګړو څخه راګرځولی سي.
داسې غونډې ډېره ګټه لري د هغو خلکو چې په جنګو کې ښکیل دي، ځکه سې مطالعه دوی ته دا ښیي چې د هر څه حل لاره جنګ نه ده، بلکې موږ کولای سو د نورو سوله ییزو لارو پرمختګ وکړو او خپلو هدفونو ته ورسیږو.
رولاندی د پوهنتون استادان او لوستي کسان هم د دې دغه کار ستایي. په غزنی کې د یو شخصي پوهنتون استاد اسدالله کمالزی وایي دا په اوسنی وخت کې ډیر اړین کار دی.
فکر کوم دا ډیرې ضروری مهمه او ارزښتمنه لړۍ ده، باید دوامدار شي او حتمی هم ده چې ځوانانو د ټولنې د ذهنیت په بدلولو او رغولو کې به ډیر اغیزمنه وي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه پیل دی او نتایج به هم ډیر ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ځوانان د سختو جګړو او ناامنیو له امله له سخت ذهني فشار سره مخ دي. له کتابونو او د کتابونو له مطالعې څخه یې پام ګرځېدلی دی.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په کندهار کې د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو پر عواقبو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دې سړک غاړې بم چاودنې مسؤلیت منلی دی. چاودنه تیره شنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د غزمې پر هغه موټر سوی چې دغه سرتیری پکې روان و. دا په 2000 کال کې اول وار دی چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هیلې ټوکېدلې چې وکولی سي د افغانستان روانه جګړه هم پای ته ورسوي، چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2400 ډېر امریکایان وژل سوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلول طالبان هڅولي چې پر یوه اوربند موافقه وکړي یا هم لږ تر لږه د خپلو حملو شدت کم کړي. د لیکنې په حواله په تیرو 15 کلونو کې 2019 کال د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړی و چې 30 پوځیان په افغانستان کې وژل سوي دي. د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې دا مهال په افغانستان کې نږدې 14,000 امریکایي سرتیري دیره دي. د امریکا د متحده ایالاتونو آنلاین خبرونې بزنس انسایډر هم په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو د موضوع په اړه په یوه لیکنې کې ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې ویلي و چې خپل پوځ ته یې په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نږدې 1000 امریکایي پوځیانو د وتلو د پیل امر کړی دی. د خبرونې په باور واشنگټن له وسلولو طالبانو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. هڅه کېږي د دغو مذاکرو په مرسته پر یوه داسې اوربند موافقه وسي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. خو د خبرونې په حواله د سولې له مذاکرو سره سره یوازې تیر میلادي کال په افغانستان کې 30 امریکایي سرتیري وژل سول. خبرونې د نیویورک ټایمز رسپانې یو راپور ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي افغان چارواکو وروسته له هغې ټکان وخوړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د نیمایي برخې د وتلو اعلان وکړ. خو روانه میلادي میاشت کله چې امریکا په عراق کې د ایران یو پوځي جنرال قاسم سلیمانی ووژه، سیمې ته تر 3000 زیات امریکایي پوځیان ولېږل سول. او سمې یو بهرنی مسله تیړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چاندې نه وژني. هغه پرون په ټویټر کې په دې اړه یو پیغام خپور کړی. په ایران کې پرون اوړم ورځ په پلازمینه تهران او څو ښارونو کې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی د رژیم په لاس د اوکراین د یوې مسافروړونکې الوتکې نسکورولو غوسه کړي او سړکونو ته راوتلي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایرانی مظاهره چانو په وړاندې د رژیم د سخت چلند په اړه د ټرمپ ګواښ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د ایران مشرانو ته لیکلي چې مظاهره چان ونه وژني او دا چې ټوله نړۍ په تیره بیا امریکا یې څاري. هغه د ایران مشرانو ته په خپل ټویټ کې په خطاب ویلي مظاهره چان مه وژنئ، زرګونه کسان ستاسو په لاس یا وژل شوي یا بندیان دي، ټوله نړۍ مو څاري په تیره بیا امریکا. انټرنیټ بیا وصل کړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې آزادانه حرکت وکړي، د ایران د سترو خلکو وژنه بند کړي. ټرمپ داسې وخت پرون یک شنبه دا ټویټ وکړ چې مقام مهال او تر هغه مخکې ټوله ورځ په تهران او څو نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د رژیم ضد شعارونه ورکول او د ایران مشران یې د خلکو وژونکي وبلل. یوه ډله مظاهره چان په تهران کې د شریف صنعتي پوهنتون دننه د حکومت ضد غږ پورته کړی و. خلک وروسته له هغه سړکونو ته ووتل چې د ایران هوایي ځواک تایید کړ چې د جنوري په 8 سهار وختي د دوی په یو راکټ باندې د اوکراین ایرلاین مسافروړونکو الوتکه ایران کې نسکوره شوې. مظاهره یوازې په تهران نه بلکې مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، سنندج، کرمانشاه، شیراز او قزوین ته هم غځېدلې. په تهران، شیراز او اصفهان کې په مظاهره چانو باندې د اوخ کې بهون کې غاز د کارولو او ځینو ځایونو کې د ډزو راپورونه ورکړل شوی. د ځینو راپورونو په اساس چې د ازادي راډیو فردا څنګه ترسیدلی، د تهران ټول متروګان تړل شوی او د ځمکې لاندې ترانسپورت فلج ده. د ایران خلک داسې وخت د حکومت ضد مظاهره کوي چې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی د امریکا په لاس د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په دریمه ووژل شو. ایران یې په غبرګون په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې د جنوري په اتمه راکټونو باندې وویشتلې او په هماغه سهار وختي د اوکراین ایرلاین الوتکه هم په تهران کې نسکور کړه. د تیر کال په نومبر میاشت کې ایرانیانو په څه باندې سلو ښارونو کې د رژیم ضد سختې مظاهرې وکړې چې د پوځیانو او د حکومت ملاتړیو ډلو په تېره بیا بس